که با رادیو آزادی هستید.
ډیر مننه چې آزادې رادیو اوري او سم یو بلی یو ساته پښتو خبرونه ته خراغلاست. درنو اوریدونکو په روانه خبرونه کې ډیره برخه د البته د خبرونه دویمه نیمه برخه چې د آزادی رادیو اونیزي خبرونه تاندې څنګ ته جلا شوې ده، خو له هغې وړاندې نور مهم خبری موضوعات لرو چې په خبرونه کې به درته خپاره شي. یادونه کوم چې د خبرونې دویمه نیمه کې البته وړاندې مې ویلي وو چې د خبرونې دویمه نیمه چې ده هغه به د ازادي رادیو بل ځانګړي خبرونه البته د ازادي رادیو اوتاندې څنګه خبرونه کې چې دا تاندې څنګه خبرونه د ازادي رادیو هغه خبره شي، خو وڅور ګرځو لمړی خبرونه اورو. داعش خوراچان څنګه په کابل کې د پنځشنبه په ورځ د شوی چاودنی مسولیت منلی دی. بیا بیلابیلو رسنوی خبر ورکړی چې د ډلې پرون ناوخته په خپل ټلګرام کې ادعا کړې چې دوی په هغه ورزشي کلب کې چیرته چې چاودنه شوی بم ځای پر ځای کړی و. طالب چارواکو د کابل په لویدیځ کې د دې چاودنې په پایله کې د څلورو تنو وشل کېدل او نهو نورو ټپ کېدل منلی دي، خو په سیمه کې د پیښې عیني شاهدان د دې چاودنې مرګ ژوبله څو برابره ډېره بولي. د ویلو دا چې له دې وړاندې هم داعش ډلې د کابل په لویدیځ کې چیرته چې ډېر اهل تشیع میشتي د ورته چاودنه او ځانمرګو بریتونو مسؤلیت منلی دی. د اوتریش د بهرنیو چارو وزارت له افغانستان او یمن سره د 8 میلیونه یورو په ارزښت د اضطراري مرستې اعلان وکړ. دې وزارت پرون جمعه په یو اعلان کې ویلي د دې مرستو هدف د هغو کسانو لاسنیوی دی چې په دې هیوادونو کې جګړو او نورو طبیعي افتونو زیانمن کړي. له دې پیسو 15 میلیونه یورو یې افغانستان ته ځانګړي شوي دي چې 3 میلیونه یورو به د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لویې کمیشنرۍ او 2 میلیونه د سره صلیب نړیوال کمیټې له لارې په افغانستان او سیمه کې د دوی په کارونو ولګول شي. د اوتریش د بهرنیو چارو وزارت ویلي دا پیسې به د هغو زلزله ځپلو پر لاسنیوي هم ولګول شي چې وانه میلادی میاش په هرات کې زیات زیانونه سره مخ شو. د اوترشت بهرنیو چارو وزارت د هم ویلي چې غواړي د خپل دیم رسو اندازه پر روان میلادی کال کې 80 میلیونه یورو ته ورسوي. هغه په افغانستان کې د پاملرنې نړیواله مؤسسې په هرات ولایت کې زلزله ځپلو سره د لا زیات مرستو غوښتنه کړې ده. په افغانستان کې د ادارې مسؤل ګراهام دویسون پرون جمعه په یو ویډیوي پیغام کې چې په خپل ایکس پاڼه یې خبره کړې ویلي چې د مرګوبلې ترڅنګ په دې زلزله کې شاوخوا 4500 کسان په مستقیم ډول له دې زلزلو زیانمن شوي دي. د سره جوخت روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې په هرات کې 8000 زلزله ځپلي کسان د دوی له روغتیايي مرستو برخمن شوي دي. د ماشومانو د تعلیم د فعال متی ولا ویصال خوشی کیدو سره په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما ویلي چې د بشري حقوقو د مدافعانو او فعالانو پر خوندیتوب کار کوي. یوناما تیر شپه په خپل ایکس شبکه لیکلی چې د افغانستان د اوسنیو حاکمانو لخوا د قلم لار ټولنې د مشر خغلی ویسا خوشی کیدل یو مثبت او د ستایلو وړ ګام دی. د متی ولا ویسا ورور عطا ولا ویسا ازادي رادیو ته ویلي چې ورور یې د طالبانو په توقيف کې د 215 لتیرولو او ورسته 13 پنځشنبه خوشی شو. د بشری حقوقو خود بشری او د خصوص د حقوقو ځنی فعالان لکه جولیا پارسی او ندا پروانی له هم د طالبانو په توقيف کې دی او د نړیوالو لغختونو سره سره ندی غختل ندی آزاد شوی. د افغانستان د آزادو مبارزو لوبغاړي احمد ولی هوتک خپل قرغزستاني سیالتا د لوبي په دویم راوند کې ماته ورکړه. د غسیالي 13 شپه د اکتوبر په 8 نیټه د کابل په وخت ماسختن په 9 بجو پیل شوه چې د هوتک سیال د لوبي په دویم راوند کې تسلیمي ورکړه. دغه سیالي د روسیې په مسکو ښار کې وشوه او د آزاد مبارزو په سیالیو کې د هوتک 11مه بریا شمیرل کیږي. هغه د یوازې یوه لوبه بایللې ده. وسره د شي د اسرائیل دفاع وزارت په غزه کې د ځمکنیو عملیاتو لپاره خېدو خبره وکړه. په غزه کې د اسرائیلي ځواکونو هوایی بمباری زور اخیسته دی. د هوایی بمبار لړې دو سره د پراخ مرکشوب لري راپور نه هم ورکړل شوی. بلخ په غزه کې مخابراتي خدمات بند شوی او محاصره شوی او خلکو سره ټلیفوني اړیکې پرې شوی. په همدې حال کې د سکاټلند لومړي وزیر حمزه یوسف خپل ایکسپاند لیکلی د غزې د مخابراتو د پرېګیدو لامل په غزه کې خپل محاصره شوی کورنۍ سره اړیکه قطع شوې ده. په غزه کې د اسرائیلي ځواکونو د عملیاتو لپاره خېدو اعلان سره سم حماس هم ویل چې د دوی وسلوال چمتو دي چې په بشپړ ځواک د اسرائیل له بریدونو سره مقابله وکړي. حماس دا ادعا هم کړې چې وسلوالو له اسرائیلي عسکرو سره په څو ځایونو کې نښته کړې. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلې غړو سمدستي د بشري مرستو رسولو لپاره په غزه کې اوربند ته رایه ورکړې چې یو سل شل هیوادونو تایید کړي، خو 14 هیوادونو منفي رایه ورکړې ده. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو رسونکو ادارو په ګډون ډیرو هیوادونو هر څه ژر د مرستو رسولو غوښتنه کړې ده. ملخوا بیا د امریکا متحده ایالاتو د ایران د سپاهي پازداران پر څو مخکښو غړو تازه بندیزونه اعلان کړل. دا اقدام د حماس ډلې د تمویل د شبکې د لمنځوړو یوه هڅه ګڼل شوې ده. د امریکا د خزانه وزارت پرون جمعه په اعلامیه کې وویل چې د حماس یو مشر په ایران او یو شرکت په غزه کې د بندیزونو په فهرست کې شامل کړی شوې دي. په یو جلا اعلامیه کې د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وویل چې د حماس ډلې د جنګیالیو د روزنې او ملاتړ له کبله څو کسان د بندیزونو په نوم لړ کې شامل کړی شوې دي. سهار مو بخیر. وړاندې په خبرونه کې به د دې موضوعاتو تفصیل واورئ. د پاکستان د حکومت لخوا په بیلابیلو ایالتونو کې د کډوالو لپاره د توقیف لنډمهاله مرکزونو له جوړېدو وروسته د بشري حقونو ځینې فعالان پر افغان کډوالو تازه محدودیتونه د نړیوالو قوانینو خلاف عمل بولي. په غزه کې د اسرایلی عسکرو د عملیاتو پر اخیدو سره ټلیفوني خدمات پرې شوې دي. دا به هم واورئ چې په غزنی او لوبوډک بخنی چې په غرنی او لوبوډک نورستان کې د دواب ولسوالۍ یو قریه داسې ځای ده چې لا هم په کې خلک د څښاک لپاره پاکې اوبه نه لري.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
تاسی ازادي رادیو ته غوږیاست. د بشري حقوقو ځینو فعالانو د پاکستان د حکومت لخوا پر افغان کډوالو تازه محدودیتونه د نړیوالو قوانینو خلاف عمل بللې دي. د پاکستان حکومت په بیلابیلو ایالتونو کې د کډوالو توقيف لنډمهاله مرکزونه جوړ کړي چې کډوال تر نیول کې دورسته ورلیګي او بیا یې افغانستان ته اخراجوي. په همدې حال کې د پاکستان ځینو سیاستوالو د پاکستان د بشري حقوقو ملي کمیسیون ته د فشارونو لکهبل عریضه کړې ده. د پاکستان حکومت د اکتوبر میاشتې تر پای کډوالو ته مهلت ټاکلی چې یا خپل خپل هیواد ته ستنه شي کنا پر وړاندې به عملیات پیل شي.
په پاکستان کې پر افغان کډوالو د فشارونو په دوام د دغه هیواد حکومت د افغان کډوالو د اخراج د ګرندې کېدو لپاره د توقيف مرکزونه جوړ کړی دي. د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو سرپرست وزیر فیروز جمال ویلي د توقيف دغه تاسیسات د کډوالو په ستنولو کې د اسانتیا لپاره جوړ شوې دي.
موږ د دوی لپاره د دوی د حسین په خاطر په هر ځای کې دغه تاسیسات جوړ کړی دي. مثلا کڅوک له پنجاب، اسلام آباد یا نورو ځایونو راځي، زیات تمرکز به پر سرحد نه وي. هلته دومره ظرفیت هم نسته او هلته باید زیاته ګڼګونه هم نه وي.
د بشري حقوقو فعالان وایي په پاکستان کې د دغو تاسیساتو جوړولو هدف د افغان کډوالو د اخراج ګړندې کول دي. تر دې وروسته به افغان کډوال تر نیول کېدو وروسته دغو مرکزونو ته لیږدول کېږي او د پخوا په څیر به محاکمو ته نور پیژندل کېږي او د مدافع وکیل د لرلو حق به هم نه لري. په کراچۍ کې د افغان کډوالو مدافع وکیل منیزې کاکړ له ازادي رادیو سره په خبرو کې د پاکستان د حکومت دا کار د قانون خلاف عمل وباله.
دا عمل به د دوغه د پاکستان د آئین خلاف هم وي او یو ډیر غیر انساني عمل به وي د دوغه د کډوالو سره. ځکه چې پورستوي کې موږ ولیدل چې کوم افغان کډوال د 9 سپتمبر نه نیول شو او شاوخوا 1500 د هغوی تعداد دی. په دې افغان کډوالو کې 80% هغه کډوال ول چې چا کارډونه لرل، خو د پولیس لخوا دوی پولیس ته پیسې نه وي ورکړي. په دې وجه پولیس د دې کارونه سیرلی وو او په دوی باندې دغه کیسونه جوړ کړی چې د دوی سره ډاکومنټس نشته.
ویل شوی د سند ایالت په بیلابیلو برخو کې لا هم د افغان کډوالو د نیولو لړۍ روانه ده او ځینې کډوال له قانوني اسنادو سره سره تر نیول کېدو وروسته افغانستان ته اخراج کیږي. په همدې حال کې د پاکستان ځینو سیاستوالو او د بشري حقوقو فعالانو د افغان کډوالو د بشري حقوقو د سرغړونو په تړاو د پاکستان د بشري حقوقو ملي کمیسیون ته عریضه کړې ده. د پیپلز ګوند په خوانی سناتور فرحت الله بابر، د ملي جمهوریت غورځنګ ګوند په خوانی سناتور افراسیاب خټک، د جماعت اسلامي سناتور مشتاق احمد خان او د بشري حقوقو د فعال امني مسعود جنجوال خوا په شوی عریضه کې ویل شوی چې د پاکستان حکومت د لهغه هیواد د افغان کډوالو د اخراج پر پریکړه بیا کتنه وکړي. د دې ترڅنګ د چمن سپین بولدک ترمنز د تګ راتګ لپاره د پاکستان د حکومت له لوري د ویزې او پاسپورت د لرلو د پریکړې په وړاندې خبرګونونه او اعتراضونه دوام لري. د روان اکتوبر میاشتې په 21مه د پیل شوي دې پرلت ګډونوالو د چمن لویه لاره تړلې او وایي تر هغو به خپل احتجاج ته دوام ورکړي چې غوښتنې یې نوي منل شوي. د پاکستان حکومت د روان اکتوبر میاشتې تر پایه په دې هیواد کې میشتو ټولو افغان کډوالو ته وخت ورکړی چې په خپل خوښه دې هیواد ووځي، کنه دوی به یې پر ضد عملیات پیل کړي.
کلیوی خوا د پاکستان حکومت پر افغان کډوالو تازه محدودیتونه لګولې او هلته ورسره د بشري حقونو فعالانو خپل عکس العمل ښودلی او دای د قوانینو خلاف بللي. بل خوا بیا د ایران حکومت اعلان کړی چې بهرني اتباع باید په دې هیواد کې د ځینو ځایونو لکه شاوخوا د شاهي چراغ له زیارت څخه وویستل شي. د ایران د کورنیو چارو وزیر احمد وحیدی د ایران له اسنا خبري اژانس سره په خبرو کې زیاته کړې ده چې د دې سیمو امنیت باید تامین شي. که څه هم ښاغلي وحیدی د دې بهرنیو اتباعو هویت په ډاګه کړی نه دی، خو ظاهرا هدف په دې هیواد کې میشته افغان کډوال دي، ځکه چې تر دې مخکې هم څو ځله اعلان کړی چې دا ټول ناقانونه کډوال به وشړي. په شیراز کې شاهی چراغ زیارت تر سیرما د افغانانو د وتلو پریکړه په هغه ځای کې له دویم برید وروسته کیږي. خو په ایران کې مشت افغانان بیا وایي چې له دې هیواده د شړل کېدو په صورت کې د تګ لپاره هیڅ بل ځای نه لري.
د ایران په شیراز کې د شاه چراغ په زیارت لا دویم حمله وروسته د دغه هیواد حکومت تازه ویلي چې بهرني وګړي باید دغه هیواد د ځینو ځایونو په محدوده کې استوګنه وي او وستل شي. د ایران د کورنۍ چارو وزیر احمد وحیدی د پنځمه په ورځ د ایران له اسنا خبري اژانس سره په خبرو کې وویل چې د دغه سیمو امنیت باید تامین شي او په خبري په همدې بنسټ دغه هیواد د ولایتونو په کچه د بهرني وګړو د وستلو طرحه د عملي کېدو په حال کې ده. که څه هم ښاغلي وحیدی د دغو بهرنیو اتباعو هویت په ډاګه نه کړ، خو ظاهرا هدف په دغه هیواد کې میشت افغان کډوال دي، ځکه چې تر دې مخکې هم څو ځلې اعلان کړی چې په دغه هیواد کې شاوخوا 15 میلیونه ناقانونه افغان کډوال میشت دي او دوی د وستلو بهیر پیل کړی. اسنا خبري اژانس هم د فارس ته وګړو او بهرنیو کډوالو د چارو د عمومي مدیر بهرنګ قرباني له قوله لیکلي چې دغه پریکړه په شیراز کې د شاه چراغ په زیارت لا دویمې حملې وروسته شوې ده. دا برید د روان کال د اسد د میاشتې په 28مه نیټه وشو او د ایران حکومت ادعا وکړه چې برید کوونکی د تاجکستان تبا وو چې له داعش سره یې همکاري کوله. د افغانستان په بدخشان ولایت کې روزل شوی وو او په غیر قانوني توګه دغه هیواد ته ننوتی وو. د فارس ته وګړو او بهرنیو کډوالو د چارو عمومي مدیر بهرنګ قرباني زیاته کړې چې د بهرنیو اتباعو د ایستلو پریکړه د کورونو خاوندانو ته د اړیکو د شمیرو له لارې په پیغامونو کې لیږل شوې ده. خو افغان کډوال وایي چې له ایران او په ځانګړې توګه له شیراز څخه د دوی د ایستلو خبر دوی اندېښمن کړي. د ایران په شیراز ښار کې یو افغان کډوال چې نه یې غوښتل د امنیتي ستونزو له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته یې وویل:
یک سلسله برخوردهای نامناسب.
موږ په شیراز کې دننه د نامناسب چلند سره مخ یو. په افغانستان کې د طالبانو لخوا چې کومې ستونزې رامنځته شوې له امله یو شمېر کسان ایران ته راتښتېدلي او اوس چې د ایران د کورنیو چارو وزیر د هغوی د شړلو اعلان کړی، هیله منیم چې پر خپلې پریکړې له سره غور وکړي.
په ورته وخت کې په ایران کې وی افغان کډوالي چې دی هم د ورته ستونزې له امله نه غوښتل نومې په راپور کې یاد شي، ازادي راډیو ته وویل:
اگر کشور خود ما جای بود باش باشه و بتانه کس زندگی
زمک په خپل هیواد کې باید دوسی دو ځای پیدا شي او څوک پکې ژوند وکړي. د هیڅ چن خوخیږي چې د ټولنې د وګو باشي سره لدې چې موږ د ایران باندې نیو په خپل کار کو ډیر سخت کار او کم معاش لرو. ډیر کسان شته چې ځامن او لونه خوانځیو ته نزي. اوس په دې پریکړې سره معلومه نه ده چې د خلکو راتلونکي به څه وي.
همغه با وجود از هم آینده ای مردم چی خواهد شد.
د طالبانو له واکمنۍ وروسته ایران ته تللی یو پخوانی افغان پوځي هم وایي چې افغانستان ته د ستنېدو پر مهال برخلیک مرګ دی. د هم چې د موضوع د حساسیت له امله ونه غوښتل نومې په راپور کې واخلو، ازادي راډیو ته وویل:
خدای مکړه که وویستل شو زه پخپله پوځي وم او دوه زامن مې هم افغانستان د ملي وزارت د ملي امنیت کشف او استخباراتو په قطعاتو کې وو. که موږ وشړل شو یقینا تاسو پوهېږئ چې موږ د مرګ له ګواښ سره مخ کېږو. زموږ د ایران له حکومت څخه غوښتنه دا ده چې زمیانه او سیاسيون ونه باسي.
زمي سیاسي دارن باید اخراج نشن.
له ایران څخه د افغان کډوالو د ایستلو خبره نوینه ده. تر دې مخکې هم د ایران د کورنیو چارو وزیر اعلان کړی و چې غیر قانوني افغان کډوال بل د هیواد څخه وباسي. بل خو د پاکستان حکومت هم غیر قانوني افغان کډوالو ته د اکتوبر میاشتې تر پای پورې وخت ورکړی چې له هغه هیواد ووځي، کنه نو دوی به په زور وباسي. په افغانستان کې د طالبانو له بیاځلي واکمنېدو وروسته زرګونه افغانان د امنیتي ګواښونو او نورو هیوادونو ته د خپلې کډوالۍ د کیسونو د بشپړولو لپاره درېیمو هیوادونو په ځانګړې توګه ایران او پاکستان ته کډوال شول، خو اوس د ویستلو له خطر سره مخ دي او ان په دغو هیوادونو کې بندیان شوي هم دي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000
15000
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
د کابل په دشتي برج سیمه کې د پنځشنبه مخام د 14 شمیرایني شاهدان او قربانيان ادا کوي چې په دې پیخه کې د وژل شوی او ټپيان شمیر لا غسه چې د طالبان حکومت اعلان کړی زیات. د دې پیخي مسولیت 13 شپه داعش خراسان څنګه ومنه او وی ویل په کوم کلب کې 14 شوی حالت دوی بم ځای پر ځای کړو. د طالبان حکومت ویل چې په دې 14 کې 4 تنه وژل شوی او 9 ټپيان دي. خو د پیخيني شاهدان او قربانيان بیا ازادي راډیو سره خبرو کې دا کړی چې شاوخوا 40 تنه ټپيان شوی خو د مړو په اړه بیا لا بیل ارقام ورکوي. تفصيلي دی راپور کې ووري.
خانقاه د کابل ښار په لویدیس کې د ملت په نوم د سوکوهنې په کلب کې د پنځشنبه ماښام د 14 له قربانيانو څخه دی. هغه چې ورزشکار او دغه ورزشي کلب غړی دی په دې 14 کې ټپي او راره یې وشل شوی دی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې د 14 پر مهال په کلب کې شاوخوا 15 کسان موجود وو. که څه هم د طالبانو حکومت وایي چې په دې 14 کې 4 تنه وژل شوي او 8 تنه نور ټپیان دي، خو خانقاه ادعا کوي چې احتمالاً په دې 14 کې 10 تنه وژل شوي او د 15 تر 40 تنه نور ټپیان شوي وي. نوموړي په دې اړه وویل:
زه خپله هلته وم، پښه مې ټپي شوې. د تمرین په حال کې و چې 14 وشوه، نور نو پوه نه شوم. 15 کسان به د کلب دننه وو، ښایي 10 کسان شهیدان شوي او ډېر نور ټپیان شوي وي.
د 14 یو تن عیني شاهد حبیب له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل 14 هغه مهال رامنځته شوه چې د څو ورزشي کلبونو زده کوونکي د ملت په سوکوهنې کلب کې د خپلو سیالیو د تمرین لپاره راټول شوي وو. هغه زیاته کړه چې د پیوند مارکیټ د 4 پوړ دیوالونه چې کلب او د 14 ځای وو په بشپړه توګه ویجاړ شوي دي. حبیبه مدا کوي چې په دې پیخه کې تر 40 ډیر کسان ټپیان شوي او یو شمېر مړه شوي دي.
در کلب روز جمعه قرار بوده که مسابقه
په دې کلب کې د جمعه پورې یو سیالي او یو شپه مخې د بیلا بیلو کلبونو او د ملت کلب زده کوونکو د رواني سالۍ لپاره تمرین کاوه او ټول سر راټول شو. څنګه چې د پیخې وروسته موږ په جریان کې وویل شو چې د بده مرغه په دې پیخه کې 40 کسانو څخه زیات ټپیان دي. موږ د یو شهید پر جنازې ولاړو او د کلب زده کوونکو مول در د بده مرغه دوی د شهیدانو شمیره له ټپیانو څخه زیاته بولي.
متاسفانه از زخمي ها کرده شهدا را زیاتر میگم.
د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالمتین قانی او د طالبانو حکومت ویان زبیولا مجاهد د دې راپور تر خپرېدو پورې په دې اړه د ازادي راډیو پښتنو ته ځواب نه وایه. خو تر دې مخکې د کابل د امنی قومندانې ویان خالد زدران ویلی وو چې د کابل ښار په لویدیز کې د پنځشنبه ماښام د 14 له امله د وژل شویو کسانو شمېر 4 تنو ته رسېدلی او 8 تنه نور پکې ټپیان شوي دي. نو موري د 14 د نویت پاړه جزئیات ورنکړل. د 14 د کابل ښار په لویدیز کې د شیاګانو په ګڼمیشته سیمه کې شوی چې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ مخکې وروسته ډیری وخت نخونړیو ځانمرګو او 14 هدف ګرځېدلې ده. روغتونونه، ښوونیز مرکزونه، ښوونځي او لوبغالي هغه ځایونه دي چې په دې سیمه کې تر ټولو زیات د خونړیو بریدونو شاهدان دي.
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سیکور
خبرونه او راپورونه لومړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
څنګه مو چې په خبرونو کې واوریدل چې د اسرائیل دفاع وزارت په غزه کې د ځمکنیو عملیاتو د پراخېدو د خبر نه وروسته په غزه کې د اسرائیلي ځواکونو هوایي بمباري هم زور اخیسته. د هوایي بمبار له ډیریدو سره د پراخې مرګ ژوبلې راپورونه هم ورکړل شوي او په غزه کې مخابراتي خدمات هم بند شوي او له محاصره شوي خلکو سره ټلیفوني اړیکې پرې شوې دي. حماس هم ویلی چې وسلوالو ویلی اسرائیل اسکرو سره په سوزا یې نو کې نختی کړی او دایدای هم کړی د چې د اسرائیلی ځواکونو د عملیاتو په اړه خدو سره سم به هم دوی پر وړاندې مقابله وکړي. هغه د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی سمدستي د بشری مرستو رسولو لپاره اوربند رایه ورکړې ده چې یو سل شلو هیوادونو تایید کړي خو 44 هیوادونو بیا منفي رایه ورکړې ده. په همدې حال کې بیا د بشری حقوقو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنر ولکر تروک په غزه کې د جګړې لخکیلو لوري غوښتي چې د سولې غوښتنو ته غوږ ونیسي. د دې کمشنری د وایان په خبره په غزه کې باید روانه ناکره دي ختم شي او د شخړې د حل لپاره بدیل لارې ولټول شي.
د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ جګړه درېمی اونۍ تر رسیدلې او د حملو د کموالي هیڅ نشه نه تر سترګو کیږي. د مذاکرو او اوربان لپاره نړیوال غوښتنې هم به نتیجې پاتې شي او بیا هم له اسرائیل او حماس ډلې د غوښتنې تکراری شي. د بشري حقوقو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنر ولکر تورک پرون جمعه په غزه کې د جګړې لشکلو خو وغوښتل چې د سولې غوښتنو ته غوښک شيشتي. د هغه ویاندې روینا شمدانسانی پرون په جنیوا کې یو کانفرنس ته وویل په تیرو دریو اونیو کې اسرائیل د هوا، مځکی او سمندرګي لارې پر غزه سخت حمله کړې چې له کبله په زرګونو کسان وشل شوې دي.
UN High Commissioner for Human Rights
د بشری حقوقو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنر والټرکر لا ټول خکیل لور غوړي چې د سولې غوښتنو ته پام وکړي. تاریخواله پای ته ورسوي او د دې وژنو د ختمېدو د بدیل لارو د مندلو په هدف پراخي هڅې وشي.
ل دې سره جوخت خبري اژانسونو په غزا کې د وی بلیم ځکنی حمله خبر ورکړی دی. که څه هم پر غزه اصلي ځمکني عملیات لا پیل شوي نه دي خو بیا هم د اسرائیل دفاع وزارت ویلي چې دغه عملیات به ډیر ژر پیل شي. په راپورونو کې ویل شوي چې د اکتوبر میاشتې پر ومه د حماس ډلې لخوا پر اسرائیل د حملو له پیل سره اوس په دې جګړه کې د فلسطینی قربانیانو شمیر تر 2300 زیات دی. په اسرائیل کې هم د حماس ډلې د حملو په نتیجه کې تر 1400 ډیر کسان وژل شوي دي. هاخوا د اسرائیل دفاع وزارت ادعا کړی چې حماس ډله په غزه کې له روغتونونو د پوځي هدفونو په توګه کار اخلي. د اسرائیل د پوځ ویان دانیل هاکاری خبریالانو ته ویلي حماس ډلې جګړه روغتونونو ته غځولې او هلته له تیلو او سونتوکو د خپلو عملیاتو د اهدافو لپاره کار اخلي. دغه ادعا د حماس ډلې لخوا رد شوې ده. اوس د یرغمل شویو کسانو د برخلیک په باب هم معلومات نشته. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس سره راپور لبخي د حماس ډلې لخوا 209 ویش کسان یرغمل شوي چې په هغوی کې بهرني وګړي، ماشومان او پوخ عمر کسان شامل دي. حماس ډلې تر اوسه 4 کسان خوشي کړی دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
بیلا بیلو نړیوالو رسپانو هم د افغانستان په اړه مهم مطالب خبره کړې دي چې د زنیو لنډی زیاو
د برېټانیا ګډو رسپانو له پاکستان څخه برېټانیا ته د افغان کډوالو د لیږدولو د نوي پروسی او له اسلام آباد څخه لندن ته په الوتکه کې د کډوالو د لومړی جوپې د رسیدو په اړه لیکنې خبرې کړې دي. د افنیک سټانډرد رسپانې پر اساس برېټانیا ورسته له هغه له پاکستان د افغان کډوالو د استلو پریکړه وکړه چې پاکستان اعلان وکړ چې بای ټول به اسناد افغانان دروان اکتوبر تر پایه دغه هیواد له خاورې ووزی کني وبنیول شي او په زور به وېستل شي. خو ډیر افغانان وایي چې پاکستانی پولیسو تر ټاکل شوی مودې مخکې د بی اسناد او حتی اسناد لرونکو افغانانو نیونی پیل کړی دي. پرون د پاکستان ډان برسپانې خبر ورکړ چې دغه هیواد مرکزی حکومت د پنځشنبه په ورځ د تور حمله لري و او بیا اسناد لرونکو افغان کډوال افغانستان ته استول دي. رسپانې ته په تورخم کې سرچینو ویلي چې دغه کسانو چې د پنجاب پولیسو نیولی وو په پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد لرل. د برېټانیا حکومت هغو افغانانو ته چې په چیرو کلونو کې په افغانستان کې د برېټانیي پوځیانو د حضور په محل له دوی سره همکاري کړې و برېټانیا ته د لیږدولو ژمنه ورکړې و. سره له دې چې برېټانیا زرګونه د ډول افغانان په تیرو دوو کلونو کې خپل هیواد ته بیولې خو لا هم سلګونه نور په پاکستان او نورو ځایونو کې د برېټانیا ویزو ته منتظر دي. د ایوننګ سټانډرد رسپانې پر اساس د برېټانیا د حکومت یو ویندوی ویلي دوی تر اوسه پورې 4000 زره شپږ سواله خطر سره مخامخ افغانان برېټانیا ته انتقال کړي دي. د جمعې په سهار وختي په یو الوتکه کې 122 تنه افغانان بریتانیا ته ورسېدل. د متحده عربی اماراتو نېشنل ورځپاڼه هم له پاکستانه د افغان کډوالو د استلو پر موضوع لیکنه خبره کړې ده. په دې لیکنه کې چې سر لیکي دی د پاکستان له لوري د ډېر شمېر افغانانو استل تاریخي ناورین دی لولو. د پاکستان د لنډمهاله حکومت د کورنیو چارو وزیر سرفراز بوکتی د اکتوبر په پیل کې اعلان وکړ چې د دې میاشتې تر پایه به 1,900,000 بې اسناد افغان کډوال له خپلې خاورې وباسي، خو عملاً یې دا کار تر ټاکل شوي مودې وړاندې پیل کړی دی او دا اعلان یې هم کړی چې د کډوالو د راټولولو لپاره به په ټولو ایالتونو کې مرکزونه جوړ کړي. ورسپانې په یو وار د لکونو افغانانو د ایستلو په اړه د پاکستان د حکومت د پریکړې د عواملو له یادونې وروسته کښلي چې په لنډ وخت کې د 1.5 میلیون افغانانو استول به په بیلابیلو برخو لکه د خوراکي موادو، کور او نورو ضروري شیانو د بیو د لوړېدو په خاطر پر افغانستان فشار د ناورین تر حده زیات کړي.
راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
ډیر مننه چې ازادي رادیو واوري. د نورستان دواب له سوالې د کورګل درې کلی او خونځي د څخلو پاکو او بوت څخه به برخې دي. حال تخلق د دې سونزو عمله ډیرو کړهونه سره مخ دی. په نورستان کې د پهونی ریاست چارواکي هم منی چې د کورګل درې د خونځي په ګډونې غن خونځي د څخلو پاکي وبنل لري. تفصيلي په دې راپور کې واوري.
د نورستان دوه بولسوالي اړوند کورګل هغه دره چې د سلګونو کورنۍ ترڅنګي خونځي هم د څخلو پاکو بو څخه به برخې ده. د یاد خونځي خون کې شاه محمد ازادي رادیو ته وویل په خای خونځي سره نږدې څه موجوده و او ملازمینو به ترې په اسانه د اړتیا وړ اوبه راوړلې، خوس هغه څه هم اوچه شوی او ملازمینو ته یې اوبه راوړل مشکل شوی دی.
زمون مکتب کې یو بو مشکل دی ځکه چې کورګل خول تقریبا 2 کال راهیسی اوچه شوی دی. چینه نشته، چینه اوچه شوی دی، ساګان هم اوچه شوی دی. یو سال ورو پاغه سا کې تقریبا 200 کور ټول په دې سا کې لګیای اوبه ورته نه رسیږي. خو زمون شاګردان چې کله مکتب ته راشي اوبه له لاسه دی، اوبه دی تګي دیو جن پتنګي او سنف کې نشي کېناسته. زمون اجران تقریبا 1 کیلومتر لري ساهنه اوبه راوړي او هغه په بشکای کې اوبه راوړي یو ګلاس چاته رسیږي نه رسیږي. خو شاګردانو هجوم په سنف کې ډیری.
دلته یوازې د خونزیز د کوون کې ادارا د سخلو پاک اوبو نشتون په وجه ستونزې نه غالي، بلکې د کورګل درې په سلګونه کورنۍ د ورته مشکل سره مخ دي. د سیمې او تنوسیدونکو محب الله راته وویل ډیرې څاګانی چینی او خورونه وچ شوی. په وینا چې د اوبو نشتون په وجه کښتونه وسوځیدل او باغونه د وچیدو ګواښ سره مخ دي.
ارزوم دادا چې اوبو نشته دا اوشکالی دا حیوانات اونی بوټي ټول د اسن سره مخ دي. یو دانا سال ورو اغم خراب ده. تقریبا 1 کیلومتر لري ساحنه موږ اسکلو اوبو راوړو. دا کومه شبکه چې وی هغه شبکه هم لکه ترمیم ته ضرورت لري 80% دی او هغه سیلاب لوجنه تخریب شو.
دوی خونځي او کلی او ته د څخلو پاک اوبو چمتو کولو غوښتنه کوي. د نورستان پوهن ریاست مسولین هم وایي چې ډېرې خونځي د څخلو پاک اوبو نه لري او دوی لمرستندوی ادارو غواړي چې یا د ستونزه ورته حل کړي. د یاد ریاست مشر مولوی تاج محمد مطمئن ازادي رادیو ته وویل
په دواب کې یوازې مرکزی لسه موږ تر په خخلاندې نه په اول قدم کې مشکل ډیر دی. په نورستان کې یقینا کوشش کوو د وزارت د لارې او دیالي موساب د لارې د هر ممکن لارې یو څه پیدا کوو او خپل مکاتب خدمت ته وړاندې کوو. لا هم ستونزې په ځای پاتې دي. رسیدنه غواړي، کار غواړي، کوشش کوو یو حل لار ورته پیدا کوو، دا ستونزه هواره کوو.
د نورستان دواب ولسوالۍ د کورګل درې اوسیدونکو او د خونځي اداره په داسې حال کې د څخلو پاکو اوبو له نشتون شکایت کوي چې یونیسف د کونړ او نورستان په یو شمېر سیمو کې د دغه ستونزې هواري ته مټې را بډوهلې او پر ګڼو پروژو کار روان دی.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
ډیر مننه چې ازادي رادیو او ریو تر دمګړې پوري را سره یاستې. د ازادي رادیو خبرونه زموږ په پاڼه هم ژوندې خبريږي. ازادي رادیو ډاٹ کام زموږ آدرس دی. هلته د ازادي رادیو ټول خبرونه چې سلیروي ساعت دی شیبه په شیبه په ژوندې باندې اوریدل شي. تر خو یې زموږ په پاڼه زموږ نیز خبرونه په هغه چې ویډیو دی په ویډیوي شکل باندې شته، او ځینې خبرونه چې آډیو دی په غږیز ډول باندې هم تاسو کولای شئ واوري. خوای زموږ په پاڼه کې ډېر مهم نور موضوعات چې د ازادي رادیو د پروګرامونو یا هم د ځنګړي فیچرونو په برخه کې چمتو شوې دي، ځای پر ځای دي. تاسو کولای شئ یوازې د ازادي رادیو .com آدرس سره په ګوګل کې چې دا سرچ کړئ زموږ په پاڼه ته داخل شئ او زموږ خبرونه ژوندې واورئ. خبرونه په پایل کې یادونه کړې و چې دوی منیمایي د ازادي رادیو ځنګړي خبرونه تاندې څنګه د جلا شوې خو لاغه وړاندې قبل کې سهار شپږنیمې بجې شوې. زه به هم د مهم خبرونو لنډیز. داعش خراسان څنګه په کابل کې د پنځ شنبه په ورځ د شوې چاودنې مسولیت منلای دی. بیلابیل رسنوي خبر ورکړی دی چې د ډلې پرون ناوخته په خپل ټلګرام کې ادا کړی چې دوی په هغه ورزشي کلب کې چیرته چې چاودنه شوې بم ځای پر ځای کړو. طالب چارواکو د کابل په لویدیځ کې د دې چاودنې په پایله کې د څلورو تنو وژل کېدو او نه نورو ټپي کېدل منلي، خو په سیمه کې د پیښو عین شاهدانو د دې چاودنې مرشوب لا څو برابر ډېر ښودلې ده. د اوترشت بهرنیو چارو وزارت له افغانستان او یمن سره د 8 میلیون یورو په ارزښت استراري مرستو اعلان کړی دی. لدی پیسو 15 میلیون یورو یې افغانستان ته ځانګړي شوی دي چې 3 میلیون یورو به د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو دروي کمشنري او 2 میلیون به د سره صلیب نړیواله کمیټې لاري په افغانستان او سیمه کې دوی په کارونو ولګول شي. په افغانستان کې د پاملرنې نړیواله مؤسسې په هرات ولایت کې له زلزله ځپلو سره د لا زیات مرستو غوښتنه کړې ده. په افغانستان کې د دې ادارې مسؤل ګراهام د ویسون پرون جمعه په یو ویډیوي پیغام کې چې په خپله ایکس پاڼه یې خبره کړې ده، ویل چې د مرژوب له ترڅنګ په دې زلزله کې شاوخوا 40,000 کسان په مستقیم ډول د دې زلزلو زیانمن شوي دي. د ماشومانو د تعلیم د فعالیت ولاوی سال خوشکیدو سره په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما ویلي چې د بشري حقوقو د مدافعانو او فعالانو پر خوندیتوب کار کوي. یوناما تیر شپه په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د افغانستان د اوسنیو حاکمانو لخوا د قلملار ټولنې د مشر خغلی ویسا خوشکیدل یو مثبت او د ستایل وړ ګام دی. متي ولاوی سا له 215 ورځو توقيف تیرول وروسته د پنځ شنبه پورست د طالبانو له باندې آزاد شو. د آزادو سیالیو مبارز احمد ولی هوتک تیر شپه په یو سیالي کې خپل قرغیزستاني سیال تمات ورکړه. هغه په دویم راوند کې خپل سیال ځانته تسلیم کړ. ورسله هغه چې د اسرائیل دفاع وزارت په غزا کې د ځمکنیو عملیاتو د پراخېدو خبره وکړه. په غزا کې د اسرائیلي ځواکونو هوایي بمباري زور اخیستې ده. د هوایي بمباري لړۍ د وسره د پراخې مرګوبل راپور نه هم ورکړل شوې ده. بلخو په غزا کې مخابراتي خدمات بند شوې او محاصره شوې او خلکو سره ټلیفون اړیکې پرې شوې دي. په همدې حال کې حماس هم ویلي چې دوی وسوال چمتو دي چې په بشپړ ځواک د اسرائیلو له بریدونو سره مخابره وکړي. اگر د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی غړو د بشري مرستو رسول لپاره په غزه کې قربان ترایه ورکړي چې له دې ډلې یو سل شلو هیوادونو تایید کړي، خو 14 هیوادونو بیا منفي رایه ورکړي ده. او د امریکا متحده ایالاتو د ایران د سپاهي پاسداران پر څو مخکښو غړو تازه بندیزونه اعلان کړ. دا اقدام د حماس ډلې د تمویل شبکې د لمنځوړو یو هڅه ګڼل شوې ده. او سم لژمنی سره سم تاندې څنګه خبرونه واوري.
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. دا دیونه په خبرونه کې په دی غږی کوچی ولی یو شمیر کورنۍ خپل ځوانانو ته ازادي او د انتخاب حق نه ورکوي. دا ځوانانو فردي ازادي سلبول او د کورنۍ لخوا پرې د غوښتنو تحمل کوم ستونزې رامنځته کولای شي، او که ځوانانو ته ازادي ورکول کېږي په کوم حد کې باید وي؟ که تر پای را سره وای دا پوښتنې به مو ځواب شي.
له کاله رنیول خبرو کولو تر انتخاب او داسې نور ډېر مسایل
چې حق انتخاب کې دی باید مستقل اوسي.
لوی ستونزه همدا ده چې موږ نوي سبق ته نه پرېږدي چې ورشو.
کله چې یو کس د ځواني پړاو ته رسیږي په کور او لکوره بهر د ځینو ازادۍ غوښتونکی شي، خو برعکس کورنۍ بیا په دې هڅه کې وي چې ځوانان تل د دوی خبره ومني او د دوی په خوښه ژوند وکړي. لا سلیقې رانیولې تر خبرو او انتخاب باید د کورنۍ په خوښه وي. که چیرې کوم ځوان د خپل ژوند په مسایلو کې د کورنۍ ونه مني، نو ګستاخ او بې ادب بلل کېږي او رټل کېږي، حتی په دې خاطر خو یې له کوره هم شړي. د پکتیا د اریوب ځاځی ولسوالۍ اوسیدونکی بخت جان هیر او د کابل اوسیدونکي سمینا په همدې اړه راته غږېدلي.
همنګ په سیمه کې دا مسایل ډیر دي، نسبت نور وخت اوس لکم شوی دي، خو اوس هم شته چې یو ځوان خبر نه یو ځکه مثلا په زور ودور باندې وشي، نه ځکه د خوخ نه په زور ودور باندې شیدای پاینده کې ژوند سره ډیر مشکل وي، نه د سوي چې لخپل ژوند څخه راضی نه وي، ژوند یعنی بیخي دومره وي چې ژوند سره دومره مشکل کې چې ژوند ټول ورته تاریخ شي.
لکه څنګه چې زه خپل مې وینم لکان جلکې نه ډیر لري سند سره مخ دي، له کال رانیولې تر خبرو کولو تر انتخاب او داسې نور ډېر مسایل چې دوی ته حق نه ورکول کېږي چې خپله خوښه انتخاب کړي هم خپله په غاړه نظر ورکړي.
حاجی محمد ولی چې اولادونه یې ځوانان شوي وایي ځوانان باید د کورنۍ په خوښه ژوند وکړي، دا ځکه چې د کورنۍ مشران تر ځوانانو د ژوند په مسایلو ښه پوهېږي.
ځوانان غواړي چې ازادي واخلي، دا باید دوی ولري، خو باید مشوره د مشرانو سره وي، ځکه مشران عمر تیر کړی، وخت تجربه لري او هر څه دوی ته معلومات دي، نو ځکه د کشتارانو ته وایي چې باید داسې کار وکړي چې د عمر خبره باید ومني د مشرانو.
خو ځوانان بیا وایي هغه زمانه چې د دوی پلرونو پکې د ځوانۍ ژوند کړی له اوسني وخت سره ډیر توپیر لري، نو ځکه باید دوی ته د حق ورکړل شي چې له حال سره مطابق ژوند وکړي. د کابل پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي محصل نیک محمد زکی وایي دا د ستونزې د حل په خاطر ښه ده چې کورنۍ او ځوانان د یو بل په وړاندې تعادل وښيي.
کورنۍ باید د رواجونه باید ماتې، دا باید په نظر کې ونه نیسي. د موږ په ټولنه کې رامنځته شوې ستونزې اکثره له دې نه دي، مثلا موږ ډېرې پیښې په لرې پرتو سیمو کې لرو، کومې جنۍ ځان وژلی، کوم ملک ځان وژلی، زیاتره همدا سي موږ علت پوښتو، هغه همدا وي چې په خپله خوښه یې واده نه وي کړی. دا ستونزې باید لرې شي، له منځه لاړې شي. یو څه باید ځوان ښه شي، یو څه باید کورنۍ ښه شي.
د غزن نیازی په باور هغه کورنۍ چې خپل ځوانانو ته فردي ازادي نه ورکوي عقدی کیږي او په ورسره ژوند کې لا کورنۍ سره چلند ترخیږي.
کله چې مثلا یو ځوان خپل کورنۍ ته خطر هغه وخت پورې چې درسو پورې خود کفا شوی نه وظیفه نه لري، هر څه کورنۍ را جوړ کړي می ځان ته بیل د کورنۍ ته محتاج وي، په دغه وختونو کې د چې کورنۍ هر څه د باندې تحملوي او خیر دی یا تی اختیابل څه نشي کولای، خو کله چې د خود کفا شي مثلا وظیفه واخلي یا بل څه له کورنۍ نه لاس اخلاص شي، په دغه وختونو چې هغه وغدي هغه کینه چې سره په زړه کې دي نو زیاتره وخت په غره برسېره شي، چې بیا ډېر بد واقع به مول لري، خپل کورنۍ سره خپل مور او پلار سره حتی ځینې وخت بیخي سره مړ ژوندې وشکېږي، سره حق کول او سره دښمنۍ ته خبره ورسېږي.
فرید ایان بیا د دې ستونزې د حل پاړه وایي هغه مسایل باید په ژوند کې تشخیص شي چې ځوانان یې پاړه فیصله کوي، او هغه مسایل هم باید معلوم وي چې د کورنۍ خوښه او مشوره پکې مهمه وي.
موږ ټولنه کې هغه مسایل اول باید تشخیص کړو چې کم حق باید ځوان ته ورکړل شي، چې دغه حق انتخاب کې دی باید مستقل اوسي. شک پرته یې موږ داسې څه نه شو ویلی، او دا باید ومنو چې داسې ځینې پرېکړې داسې تصامیم شته دی چې په هغې کې د مور او پلار ونډه اخیستل ضروري دي او اړتیا ده. که نه
غزن نیازی وایي دی په خپل کور کې له داسې مسایلو سره مخ شوی چې کورنۍ نه غوښتل هغه کار وکړي چې د ده خوښه پکې وه، خو دا چې د څنګه خپلې ستونزې حل کړي راته وایي.
په افغانستان کې افغاني ټولنه کې هر ځوان ورسره مخامخ ده، زه خپل ورسره پخوا مخامخ هم اوس هم ځینې شیان شته چې ورسره مخامخ یم، خو زه همیشه کوشش کوم چې په یو دلیل یو منطق او چې په هر ډول وي هغه څه چې خپل زړه مې غواړي هغه په خپلې کورنۍ دې ته راضي کوم چې هغه راسره ومني، نو ورسره دلیل وایم، منطق ورسره وایم، او بیا یو څه شکر ده دغه پر ما د خدای رحم ده چې زما مور او پلار او ورونه کورنۍ چې زما ټوله ده زما خبرې ته غوږ دي او زما دلیل اوري او زما په خبرې باندې فکر کوي.
دا چې ولې ځینې کورنۍ خپلو ځوانانو ته فردي ازادي نه ورکوي، دا ازادي نه ورکول کومې ستونزې رامنځته کولای شي، او که ازادي ورکول کېږي په کوم حد کې باید وي، په همدې اړه مې له ارواپوه استاد ضیاءالحق شم سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. کله چې یو څوک زلمی کېږي هغه غواړي ځینې ازادۍ ولري په کور کې، هغه که د سټایل ازادي وي، هغه که د خبرو ازادي وي، هغه که د انتخاب ازادي وي، خو په افغاني ټولنه کې ډېر کله ځوانانو ته دغه ازادي نه ورکول کېږي. ولې
مونږ په ټولنیز لحاظ په تیرو موډلونو کې ژوند کوو؟ زمونږ الگو او اصلي هغه د ژوند شکلونه او سبک تر ځانګړي بریده پورې پخوانی دی. دلایل ورته دا لرم چې زړواکي حاکمه ده، د زړو واک ډېر دی، پلار واکي ډېره حاکمه ده په کلیوال ژوند کې. هماغه سبک او اسلوب ټول دا دی چې د مشر او د کشر تر عنوان لاندې یو ځانګړی شکل جوړ شوی نظام منځته راغلی دی چې د ځوانانو لپاره او د کشرانو لپاره یو ځانګړی ځای تعریفوي. هغه ځای کې چې دوی اوسیږي بیا د دوی لپاره ځانګړي محدودیتونه دي چې د هغه محدودیتونه نشي وتلی. د هغې جملې نه یو شمېر یې همدغه دی چې مثلا مونږ حق نه لرو د هغوی پر وړاندې خبرې وکړو، د هغوی پر وړاندې خپلې د خوښې او د خپل انتخاب موارد یاد کړو یا پرې باندې ټینګار وکړو چې مونږ یې نن د ازادۍ په سلبولو کې را اخلو. عمده بحث هم دا دی. بیا تر څنګ یې نور ځینې حاشیې بحثونه شته، هر څومره چې عقدې په مشرانو کې ډېرې دي، غوټې په هغوی کې ډېرې دي، هماغومره بیا په ځوانانو کې ډېرې انتقال کړي دي. محرومیت هماغومره ډېر ایجادولی شي او ایجاد کړی دی. داسې مثال ورکولی شم لکه د کالو او د بدن، ځینې کسان یا ډنګر شوي دي، کالي پکې لوی پاتې شوي دي، یعنې دا جوړښتونه هم داسې دي، لږ جوړښتونه لوی دي، دوی پکې کولی شي وخوځېږي. ځینو کې ډېر قید راغلي دي چې پکې نشي خوځېدلی. یو شی چې پوهه ده مونږ په کلیوال او په خپل عام سبک د ژوند ډېر کم لرو، البته ټولنیز انساني پوهه هغه کولی شي مونږ سره کومک کوي چې نشته. متاسفانه
که چیرې یو څوک زلمی کېږي او هغه ته په هغو مواردو کې چې دی غواړي خپل ازادي ولري او ازادي ورنه کړل شي، کومې ستونزې رامنځته کولی شي په کور کې په ټولنه کې؟
د لوی نه شروع کوم. لویه ستونزه به دا وي چې بیرته مونږ د سروهلې غوټه شوې عقدایي ناپوهې او همدغه ډول جوړه شوې ټولنې سره مخ کېږو راتلونکي کې. یعنی دا هماغه نسل دی بیرته چې په همدغو شکلونو قلبونو کې بیرته ژوند کوي. حال دا چې دا مطلوب نه دی. دا شی غوښتنه دا ده چې په لویه کچه باندې زموږ نوي نسلونه، زموږ ځوانان په بل ډول باندې وشي کولی ژوند وکړي په نوي سبک کې. لوی ستونزه هم دا ده چې مونږ نوي سبک ته نه پرېږدي چې ورشو. دا یو. دویم، په منځنۍ کچه باندې په بېلابېلو بنسټونو کې، په بېلابېلو د اړیکو په شکلونو او ډولونو کې په داسې یو وضعیتونو کې واقع کېږي چې خپله پاتې رزوب کې د همدې کسانو تاسو عمومي فعالیتونه، نوښتونه، اراده والی یا خپله اراده پالنه، فکر پالنه او دا شیان به کم ګوري. دا ډېر بله لویه خطرناکه ستونزه ده، ځکه دوی په قلبونو کې دي، قلبونو کې دا شیان مطرح نه دي، اصلا محتوا مطرح نه ده. په لږ وړی کچه باندې بیا د کورنۍ او د افرادو د اشخاصو مسئله ده. هر وګړي کې کېدلی شي ځانګړی تاثیر ولري، دوی په ځانګړي ډول سره متاثر کړي، یو خاص کرکټر ورته جوړ کړي چې دا کرکټر بیرته کولی شي یو ټولنیز شخص په توګه په خپله ټولنه کې بیرته مؤثر او اغېزمن واوسي. همدغه اغېز انتقال کړي خپلو پلرونو نه خپلو اولادونو ته، همدغه غوسی، همدغه فشارونه، همدغه رواني تکلیفونه له یو نسل بل نسل ته انتقال کوي. دوی به همدغه وسیلې وغوسي. په اړیکو کې هم دا څرګندېدلی شي، په ورځنیو چارو کې هم څرګندېدلی شي، په بوختیاوو کې څرګندېدلی شي، په رواني او عاطفي ډولونو کې کاملا څرګندېدلی شي. تاوتریخوالی د همدې زیږنده ده.
او وروستۍ پوښتنه دا کوو، موږ چې له ځوانانو سره خبرې وکړې او د کورنۍ له مشرانو سره، خبره دا وه چې یو څه باید ځوانان د مشرانو ومني او یو څه باید مشران ځوانانو ته ازادي ورکړي. اوس که مشران ازادي ورکوي، په کومو برخو کې باید دوی ته ازادي ورکړي؟ په کومو برخو کې دوی مثال د مشورې یا د ځینو مسایلو د تحمل حق لري؟
دا ډیره طبیعي ده. مونږ په تاریخ کې د هر ټولنې لیدلې دي چې داسې وضعیت سره کله د بدلون مخ کېږي، مخکینی پخوانی نسل په خپلو ارزښتونو ټینګار کوي، نوی نسل په نوو ارزښتونو ټینګار کوي. اما دا چې اوس کوم شیان ورسره ومني او کوم شیان ادامه پیدا کوي، دا په هر ټولنه کې فرق هم کوي او ډېره سخت هم ده. سړی ووایي کلیاتو کې سړی داسې ویلی شي چې ځینې ارزښتونه ډېر شخصي دي، په شخصي مفکورې منطق پورې مربوط دي، چې یو زلمی نن په ښار کې او پوهنتون کې او په کار کې او په دفتر کې د رسنیو له لارې په اړیکو کې یو نوی شی زده کوي، یو ځانګړی منطق پیدا کوي. د دې منطق ردول، د دې منطق له منځه وړل او په دې باندې مثلا فشار راوړل، سرکوب کول کېدی شي د حل لار نه وي. اما دغه اوس الگو یا موډل دا اخیستل کېږي چې د اکثریت معاصر افغان هویت باید پام کې ونیول شي، د هغو ارزښتونو په بنا باندې زموږ معیار وټاکل شي او خپل مثلا خپل شخصي ژوند ته هم که ارزښتونه لرو، که سمبولونه لرو، مثلا که قواعد لرو، هماغه په کتو سره انتخاب کو. تر هغه کې تفاوت لري، ډیر تفاوتونه لري. معاصر افغان موډل دا دی چې مونږ د ښار او د کلو ترمنځ یو منځنۍ میانګین انتخابولی وسو او هغې ته ورته خپل د ځوانانو د مشرانو ارزښتونه او سمبولونه او هنجرونه ارزولی وسو.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شي د ماخام لشپګو بجو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ صفه دولس شپګنوي او د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو صفو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو. ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
شاید تاسو به هم له داسې خبرو او کارونو سره مخ شوي یاستئ چې ناراحته کړي به وي او دا به مو په خپل ژوند کې مداخله یا له حده تیری بللی وي. په روابطو کې له حده تیری هغه وخت رامنځته کیږي چې کله موږ نورو ته ډیر وخت ورکړو او یا هم ځان ته دا حق ورکړو چې هر څه ووایو او هر څه وکړو. له دغسې مسایلو سره چې ځوانان په ورځني ژوند کې ډیر مخ کیږي دا دوی او نورو لپاره یې ستونزې هم جوړې کړې. د کابل اوسیدونکی صدیق الله وایي له حده تیری د ډیر نفرت او یا هم د ډیر صمیمیت له کبله رامنځته کیږي.
یو دا داسې څوک فکري تفاوتونه یا اختلافونه سره ولري، ځینې خلک تر اوسه هم په دې نه پوهېږي چې دا فکري اختلاف معمولي خبره ده. ځینې خلک په دې خبره نه پوهېږي او دا اختلاف د دښمنۍ په معنا ګڼي. که تا فرضاً د ده خبره په هغه ډول چې دی وایي ونه منله یا د خپل نظر څرګند کړو له ده متفاوتو، دا هیڅکله نه سي زغملی او په دې کې ډېر مخکې له تا سره ځان لکه دښمني سي درسره کوي. ممکن سپکې سپورې درته ووایي، ممکن په شخصیت او په تا په حریم تیری وکړي یا نور څه. دوه اړخ یې دا ده چې کله کله ځینې خلک له صمیمیته مخکې سره ځي او د یو بل حدونه نه مراعت کوي. نو ځینې خلک له دې ملګرتوب له نومه په استفادې یا له دې چې دوی یو بل ته وښيي یا نورو ته وښيي چې موږ درسره ډېر نږدې یو، له یو بل سره ډېر مخکې ځي، بې باک خبرې ورته کوي، یان کنځلې ورته کوي. چې دغه شی د دې لپاره چې دوی دا په ثابته کړي چې موږ ښه ملګري یو یا ښه دوستان یو، د دغه نتیجه معکوسه راخیزي.
عبدالقیوم اندړ بیا وایي ځینې ځوانان په روابطو کې ځکه حدونه ماتوي چې په خپل ژوند کې دا ورخودل شوي نه وي چې کوم د ده او کوم د نورو حدونه دي.
زه په خپله باندې له دغو شیانو سره مخ سوی یم. کله کله مې داسې احساس کړی چې ما خپله هم دغه کار راچ سوی ده، خو وروسته مې بیا احساس کړی چې ما ولا دا حد مات کړی ده. اولا خو ما په نظر ور معلوم نه وي چې دا ما حد ده که نه ده، یا دغه کې زه تر څومره حده پورې کولی شم تر هغه حده به پرې ورسېږم. دغه پېژندل ډېر مهم دی او زموږ په ټولنه کې دغه شی رواج هم نه ده چې یو چا ته وښودل سي چې په کومو مسایلو کې ته څومره حد لرې. یعنې ملګرو تر منځ که هغه په خپله باندې احساس یې کړه که نه یې شعوري د کورنۍ لخوا، د ملګرو لخوا، یا هغه چا نه سي د زده کړې کړې دي، تربیه اخیستې ده، دغه شی نه دي ورښوول سوي.
وای شخصي ژوند لکه دسترخوان داسې دی، که تاسې د خلکو مخ ته ونه غواړوئ نور به یې هم په اړه خبرې یا پکې مداخله ونه کړي. حیا هم وایي ډېر کله موږ دې ته زمینه برابروو چې نور زموږ په شخصي ژوند کې د ډېرې مداخلې زړه وکړي او خپل حدونه مات کړي. نوموړی په دې اړه خپله کیسه راته کوي.
کله چې دا نفر خپله د حد مرز ماتوي، نو دا به اس کېږي چې هغې سره هر څوک رقم خبرې وکړي. او خپله ماته دا پېښه رامنځته شوې په کلاس کې، موږ ډېر ټوکې او خبرې وکړې، نو مانه ډېرې یو شخصي پوښتنه وکړله، ما ډېره بده ولګېده. رښتیا ځان ته ډېر په قار شوم چې ولې مانه داسې یو پوښتنه وشوه. یعنې ما خپله دا اجازه هغې وخت کې ورکړه، ځکه ما ډېرې ټوک خبرې د کلاس هغه حد مې ونه ساتل. بس له هغې
دا کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي محصل نصرت الله ترنک وایي ډېر ځوانان د خپلو نږدې ملګرو سره په اړیکو کې له حده وځي چې دا کار بیا په عادت بدلېږي او وروسته کېدلی شي له نورو کسانو سره هم داسې چلند وکړي چې دوی ته ډېر نږدې نه وي.
عادت پرېښودل بیا سخته ده. که چیرې عادت سي او عادت ډېر زر اخیستل کېږي، که چیرې په تکرار سره یو کار وسي پنځه ویشت ورځې باندې، ځینې اوولس ورځې ښیي، ځینې پنځه ویشت ورځې ښیي، پنځه ویشت ورځې وروسته یو کس مطلق په هغه خبره باندې یا په هغه عمل باندې معتادېږي، نو طبعا نورو ته به هم مشکلات جوړوي، نورو سره به هم خوله کې بیا هغه خبرې راځي، اړیکې کوي، ارتباطات وي، دوستۍ وي، خپلوي وي، یو مخ دومره تېري او دومره افراد بېرته د هغوی د خپله د خرابېدو د فارغ کېدو په معنا دي.
ترنک خپل هم له داسې کسانو سره مخ شوی چې هڅه یې د نورو په ژوند کې مداخله وه، خو دا چې د څه ډول چلند ورسره کړی وایي
بې ساحه کې اوسېدو چې هغوی ډېر دا موضوع پکې عادي ول ده. په ډېرو عجیبو نومونو بیا ده، کله به دوی خپل منځ کې سره لګیا وای، خپل منځ کې خبرې سره کې، زه به دوی ته حیران وم. کوشش یې په دې باندې وسي ما هم د دوی په ډله کې شریک کړي، که واراتن یاد سي له مخې مې هم پوه کړي ول چې زه ډېر چند ته نه یم دوله او نه یم ورته تیار، نه سم دا شان برداشتولی. په کول به مې سي دا شان اول خو تاسې ډاډه نیونکی کوشش وسي، که تاسې نه سي کولی له نورو سره حتما باید مراعت کړي. هغه کسان زه بالخصوص تاسو څخه لرې وي یا د بلې ساحې وي یا پېژنئ نه.
صدیق الله وایي د دې لپاره چې په ټولنیزو اړیکو کې د حدونو له تېرې مخنیوی وشي باید ځوانان له مختلفو لارو چارو کار واخلي.
دا ممکن مختلف او خلکو ته په کتو یو څوک له مختلفو تخنیکونو کار واخلي چې هغه خپل ځان خپل شخصیت ورسره عیار کړي او دا هم عیار کړي او خپل ملګرتوب یا د دوستۍ اړیکه چې د دام پاتې شي. ممکن ځینو ملګرو ته موږ واضح ووایو چې دا خویونه ښه کار نه ده، او ځینو کسانو ته ممکن موږ په خپل کار په خپل هغه چلند په ډول باندې ور وفهمو چې زه له دغو شیانو سره جوړ نه یم، یا دا فرزن خ کارونه نه دي، درانه کارونه نه دي، په دې باندې زهم او تام دی یو بل چا تر مخ لکه څنګه سی واړو یا څنګه سی هغه سی نه ښکاریږو، بد ښکاریږو، بد معلومیږو او بد تصویر هم وړاندې کوي.
دا چې ولې په اړیکو کې له شخصي حدونو تیری کیږي، د دې کار پایلې څه کېدلی شي او څنګه یې مخنیول کېدای شي، په همدې اړه مو له ټولنپوه امید افغان سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. استاد، که موږ خپل حد تعریفوو نو څنګه یې تعریفولی شو؟ کومې خبرې دي چې باید پام ورته وکړو؟
زه فکر کوم چې اول مهمترین تعریف په هر د ژوند کې د هر انسان ځان ده، د ځان تعریف به شي. موږ څو رقم ځان لرو، یو شخصي ځان لرو، یو هم اجتماعي ځان لرو. وخت چې ته د خپل شخصي ځان په مورد باندې فکر کوې، درته هیڅوک حق نه لري چې تا حد در خراب کړي، تا شخصي معلومات راوسپړي، تا مثلا شخصي حقوقي او اخلاقی مسائل که مداخله وکی. او پاده که اگه اجتماعی زان یا طولانی زان، به طور مثال زب مثلا وقت جه تا سر از مخامخ که گه من زد خپل شخصی زان که باید روز من، ولی چه تا سر مخامخیم او تا او زب پر کنزی که حضور لرو، پر طولانی که حضور لرو، ندر تقعد طولان اخلاقیات، کلتور، رسم و رواجوز که باید بیرون نوزو. من گفت واسه دغه شخصی مسائل طولانیزم رنگ ورتور کو. مثلا خو یو ځوان د کاکول وهله ده، دته وایم پوه شه دا کاکول د ولدي سي وهله ته یو بد اخلاق انسانه، دغه اخلاق ټولنیز مرز لري. ته د دې مثلا کاکول یا دې مثلا دغه لباس ولی چې شخصي بڼه ده ټولنیز هویت ته دی ورته شامل کړي. دا په دې معنی باندې چې موږ دا دوه مرزونه خو نه دی هغه کړی مشخص کړی دي.
که چیرې پر روابطو کې شخصي یا اجتماعي حدونو ته پام نه کیږي، کومې ستونزې راولاړول شي؟
امکان لري هغه ټولنه کې دوه درې یا پنځوس یا هر څومره خلک چیرته وي، هغه ته زه سپک ښکارم چې دغه ځوان دا ولې دا سړی نه پېژنده او دا رقم یو تیره ټوکه یو باندې وکړه، یو تیره خبره یې باندې وکړله. نو اول د ما خپل هویت له لاسه ځي. دویم، په اجتماع په ټولنه کې موږ تاسو یو شبکه جوړو، دا د کړوړو د روابطو شبکه ده، د دې اعتماد له منځه ځي. نو سبا ورځ که ته بل چیرې ما وویني او داسې ټوکې ما نن درسره کړي، زه مطمئن یم چې سبا ته نه غواړې چې ما سره مخامخ شې. بل که مثلا درېیم نفر د موږ تاسو دغه نوع روابط اینی، هغوی ته هم موږ تاسو دوه نوع احساس ورکوو. یو احساس دا ده چې په ټولنه کې په موږ وخت کې زه مثلا ځان مې مطرح کړ، یو نفر مې په خپل ټوکې باندې هغه مې ټیټ کړ، نو هغوی ته بد درس ورکوو. او یو امکان لري چې بعضی وخت موږ او تاسو د بې احترامۍ حس په ټولنه کې غیر مستقیم ترویج کو، یعنی ما چې هر کار وکړو خو خمه وکړل دا نور میزده کوي چې حالان راځه پوسه زبا هم دغه کار وکم، د بې احترامۍ حس موږ او تاسو د ټولنه ته پوسه ور تزریق کو.
هغه ځوانان چې تر اوسه په دې اړه فکر نه دی کړی چې څنګه باید خپل حدونه وپیژني او د نورو حدونه وپیژني، یا ځینو داسې کارونه کړی وي چې هغه خپل حد تیری وي، له دې وروسته څنګه کولای شي په دې فکر وکړي او ځان کنټرول کړي؟
ترین د حل لاره په دوه شکلم. یو دا ده که نور چا سره مخامخ کیږي او د هغوی دا ډاریږي چې د هغوی مثلا د حد شخصي حدود ته مثلا توهین نه کړی یا مداخله نه کړی، نو بهترین روش سوال ده. زه مثلا نه باید وایم چې ته دغه رقمې، زه درته وایم پوه چې ته څه رقم یې. دا چې ته ځان ماته معرفي کې دا ډیر ښه کیږي. د نورو په مورد باندې قضاوت باید ونه کړو، له سوال یا پوښتنې څخه باید شروع وکړو. مختلفې حتی مخکې له هغې څخه هغه نفر ته ورته وایي چې زه مذرت غواړم که دا سوال شخصي یې کولی شي چې ځواب رانکړې، اما که ته ورسره راحت یې ځواب یې راکړه، سوال دې مطرح کړي. دویم د حل لاره دا ده که نور خلکو ته غواړو چې خپل ځان وروپیژنو، چې دا ویره هم شته چې هغوی د موږ تاسو حد و حدود یا شخصي مسایلو ته مداخله ونه کړي. نو بهترین خبره دا ده چې تر څو کولی شو د خپل بعض شخصي مسایل که حساس دي او یا حساس نه دي، هغوی د خپل دوستانو سره ور شریک کړو. موږ تاسو داسې فکر کوو چې په خپل ذهن کې مې هغه کرکټر چې ما ته معلوم ده، زه فکر کوم چې دا نور هم باید همقه رقم وپیژني، ور رسوم دومره غږې دلای وسره که زه خپل غواړم ځان مطرح کړم نو باید ځان ورو پیژنم بل چا ته که بل څوک غواړم مثلا چې زه دغه حد دی پیژنم باید سوال د سوال له طریقې یا د پوښتنې له طریقه دغه حد باید ما ته معلوم شي
یو څوک داسې یو کار کوي چې هغه له خپل حده تیری کوي او ته ورته ګورې ستا عکس العمل باید دغه په وړاندې څه وي
زه فکر کوم بیا هم پوښتنه زه وسکه کوم پوښتنه وسکه کوم چې وروره دا کار دې ولې وکړه که ته یې متوجه نه شي د خپل اشتباه ته نو ورته وایم که ما دا کار کړی وای تا سره ته څه فکر کاوه نو هغه حتما دا بیا متوجه کیږي د موږ او تاسو د تربیتي روش په ټولنه کې چې ده لږ زره خراب شوی ده موږ او تاسو یو ځوان خراب کار کوي په سپېړه وهو ورته وایي چې دا کار مکه خو دا سپېړه وهل خپله بد کار ده تینه په یو نفر په بد روش باندې له بدیس کا راګرځي دا غلط کار ده نو بعضی وخت موږ او تاسو دغه نورو ته اشتباه کوي یا له حد څخه وځي دوی نه باید ملامت کو په خر روش باید متوجه کو چې دویم ځل لپاره ملامت نشي
درنو اوریدونکو د تانی څنګه د خبرونه هم دلته پېت رسیږي تر بیا خښون ولري
ತೋರ ನವಂಗಿನ زکسما دستر گو تور پوڑم دا گرد کلی پی ویا دا پوڑم دا گرد کلی پی غور پوڑم دا گرد کلی پی غور ستا پتن کی نستا بی نولاڑی زور سیکڑن جو ویا دا اولاڑی زور سیکڑن جو شار کا مکل شاد پٹر غم مبتلا ویا دا پٹر غم مبتلا نا دئی پٹر غم مبتلا نا کانو نا کر دا واقعی جتنے پر تلا ویا دا جتنے پر تلاس نہ کہ چلے فرق